او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پنجشیر د امنیه قمندان د مقاومت جبهې هغه هدایت کړی ده چې وایي په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولې. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د ملي مقاومت د جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی وسلوالو د پنجشیر ولایت په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته نورې سیمې نیولې دي. د همداراز ادعا کړې چې د عبدالله خیل درای له طالبانو تصفیه کړې ده. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلام مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایتالیا ساحلي ګارد پرون د هیواد په لویدیځ کې ترسلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایتالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نوې مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستې د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرسته ده. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره دي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبی کوریا او جاپان چارواکي وایي د سیخکاری چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبی کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بالستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي.
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده.
اوس په بعض ولایتونو کې دروازه غاول کښتونوم نه دي اختصاصي، هغه لکه یې خېلې لکه بدخشان کې وسه غاول کښتونوم نه دي اختصاصي، او بعض نور داس ولایتونو کې چې هوا یې یخې دي نو چې ټول کښتونوم د اول کښتونوم ختم شو بیا د دوم کښت لپاره به هیڅ جواز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
متاسفانه فعالیت
د بده مرغه چې د روغتون د بستر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسې د تخصیص یا بودیجې د نشتوالي له امله ځنډېدلې دي.
دا چې تریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري په دې اړه مو له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړې ده.
اوس تحقیقات دا ثابت کړی دی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې له لارې کېدای شي چې خپل کوچنی ته هم انتقال وکړي.
د زرمینې په نوم یوه معتاده وایي چې اندېښنه لرم زما او خاوند له لاسه مې اولادونه هم په نشو اخته نسی.
پنځه کوټې مالو مالو الاړو ندر بدر خاورې په سر شوم، ماشومان مې چېرته نه کېږي، د هېڅ شی مې نشته غیر خدای مشته دی، او زه نه د ډوډۍ نه خبرې ما نه د ترکارۍ دوه ماشومان موسم کور کې مخه ونی ماشوم مریضان دي پراته دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
والکا ودرېږه چېرې داسې پیغام روانې.
انجی صاحب د کوټې هلکانو ډېر په تنګ کړم، په دې به یې وویشتلم، مام په دوی پسې تیګه وغورځوله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي بنسټ یا سیګار وایي د افغانستان د واقعیتونو په پام کې نیولو سره د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډیر عملی نه ده. د سیګار په راپور کې یادونه شوې چې د افغانستان ډیری سیمې ساړه ژمي او وچکالي سخت ځپلې دي. له هم دی عمل بزګران له ډیرو اقتصادي ستونزو سره لاس او گریوان دي او له بلی خوا غوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکول سوی. په دې اړه د طالبانو د حکومت ځینې چارواکي وایي چې دوی به د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر فرمان په جدي ډول عملي کوي، خو دوی دې ته ګوري چې په سړو سیمو کې هم د کوکنارو د لومړي فصل تریاک راټول کړل شي. د موضوع تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله خوند فرمان یو میاشت پوره کیږي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت بندولو د څرنګوالي په اړه پالیسي نه ده اعلان کړې. اوس د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاسګار په خپل تازه راپور کې ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پالیسي روښانه نه ده چې دې کار د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د کوکنارو د خرڅلاو بازار ګرم کړی دی. د سیګار په درې میاشتنی راپور کې چې تازه د امریکا کانګرس ته استول سوی راغلی چې د افغانستان بزګران ساړه ژبي او وچکالي سخت ځپلي دي، له همدې امله د کوکنارو د کښت بندول ډېر عملي نه برېښي. د طالبانو د حکومت له نشي موارو سره د مبارزې معین ملا عبدالحق همکار د سیګار د راپور په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره پوره چمتووالی لري او د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې به جدي عمل وکړي.
اوس په بعضې ولایتونو کښې تر اوسه غاول کښتونه هم نه دي اخیستل سوي، هغه علاقې یخې دي لکه بدخشان کښې اوس غاول کښتونه نه دي اخیستل سوي او بعضې نور داسې ولایتونو کښې چې هوا یخې دي، نو چې ټوله کښتونه د اول کښتونه ختم سوه بیا د دوم کښت دپاره به هېڅ جواز نه وي انشاءالله. د پالیسي جوړه شوې ده، پالیسي دا پالیسي وه چې د اوس فلحال دغه کښتونه ولاړ کښتونه به پرېږدو، د دې څخه وروسته به انشاءالله مکمل تریاک کښت بند وي.
سیګار د نشي موادو په برخه کې د طالبانو د چلند په اړه د نړیوالې ټولنې پټه خوله پاتې کېدل د پوښتنې وړ بولي او په هلمند او کندهار کې د بزګرانو له خولې لیکلي چې له دوی سره تر اوسه د بدیل کښت په برخه کې هیڅ ډول مرستې نه دي سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سیګار ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدلو بزګرو ته د دوی د مرستو رسولو بهیر نه دی اغېزمن کړي. د امریکا له نشي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا INL ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې خپل پروګرامونه د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې عملي کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې ادارې کارپوه ډاکټر ظفر وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو واکمنۍ دا وښووله چې هغوی د کوکنارو کښت بندولی شي.
د 2001 کال د فرمان د عملي کېدو په نتیجه کې چې کومه نتیجه ورکړې شوې وه په افغانستان کې تریاک نه و تولید شوي، نو د هغې په کتو سره دا امکان شته چې اوس هم عملي شي. یو بل دلیل دا دی چې د تېر حکومت په وخت کې په هغه ځایونو کې چې حکومت قوي حاکمیت درلود نه کرل کېدل، خو هغه چېرته چې بیا مواد مخدر ډېر کرل کېدل هلته د حکومت کنټرول نه و. خو اوس بیا برعکس طالبان په ټول افغانستان باندې په ټول قلمرو باندې حاکمیت دی، نو کنټرول هم شاید ورته اسانه وي.
سیګار داسې مهال د کوکنارو د کښت د دوام او طالبانو د حکومت لخوا د دې کښت پر منع کولو د ټینګار په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان په تودو ولایتونو کې له تریاکو څخه کوکنار راټول سوي او په پام کې ده چې د سر د میاشتې تر پایه په سړو ولایتونو کې هم راټول کړل سي. د طالبانو حکومت ویلي چې د لومړي فصل د تریاکو له راټولولو سره سم د دوی د مشر فرمان عملي کېږي او تر دې وروسته به هېچا ته هم د کوکنارو د کښت اجازه ورنه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي د کوکنارو د کښت بندولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره عملي نه ده.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتساپ له لارې هم رالیږلی سئ. زموږ د واتساپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې یوازنی شل بستریز مرکز تړلو د بادغیس ولایت د 2000 معتادینو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. د دې روغتون د ډاکټرانو په وینا په بادغیس ولایت کې معتادان تر 3500 ډیر سوي دي. له دې معتادانو څخه 1500 یې ښځې او تر 100 ډیر یې ماشومان دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
شب روز ما دم قبرستان باشم بیان سه شویدم نیزی گورمان
بسم الله دیش کلمخ که ایران تا ده کار لپاره تللی و چه هلتا په هیروین رو موتاد شو ده آزاده راڈیو تا ویل ده موتادین و ده درملن روختون تردل و ده هیلی لخور و سر خوری کردی
مش ټول هله لرو چې درملنه مو وسی ټول حلقان هوشاریان دي او ان دا چې په دوی کې داسې ځوانان همسته چې په ونتونونه یې ویلي دي هیڅوک نشته چې زموږ په سر لاس را تیر کړي او راته ووایي چې وروره پلاره یعنی که راسئ چې درملنه مو وکړم.
دو دیش کلن غلام مصطفی یو بل معتاد دی. دی د بادغیس په قلعه نوخه کې د خپل ژوند د ناخوالو په اړه داسې وایي.
همدا اوس می سر ډیر درد کوي. موږ معتادان د سړکونو پر غاړه په هاجرو او دښتو کې ژوند کوو. په ښار کې خس خاشاک او زاړه اضافي شان راټولوو او بیا یې خرڅوو.
له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره سم تر اتو میاشتو ډیر وخت کېږي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز خپل فعالیت بند کړی دی. د دې روغتون مسؤول ډاکټر امین الله متین وایي اوسمهال په بادغیس ولایت کې د یوه معتاد درملنه هم نه کېږي. د ازادۍ راډیو ته وویل د اوس لپاره د دې روغتون د بیا فعال کېدو لپاره هیڅ پلان نشته.
متاسفانه فعالیت
دغه د مرغ چې دروختن به سر کېدو فعالیتونه د څه وخت راهیسه د تخصیص یا بودیجې د نشټوالي له امله ځنډیدلې دي. کله چې د لګښت لپاره بودیجې راغله موږ کولی شو چې دروختن ټول بسترونه ډکړو او د بستر کېدو فعالیتونه پیل کړو.
د لویدیځ حوزې روغتیایي چارواکي وایي چې په بادغیس ولایت کې د معتادینو د درملنې شل بستریز روغتون په 1915 شمسي کال کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته فعالیت پیل کړ. د ډاکټر امین الله متین په وینا د پخوانی حکومت تر نسکورېدو مخکې په دې روغتون کې د نږدې زرو معتادینو درملنه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکی ډاکټر زمرای حسین د معتادینو د درملنې په برخه کې څو کلنه تجربه لري. دی وایي که د معتادینو د درملنې مرکزونه نه وي او معتادین همداسې پرېښودل شي دا کار دا معنا لري چې هغوی د مرګ په دام کې نښتې دي.
اگر در صورتی که
د معتادانو د درملنې دا مرکزونه خلاص نشي، که معتادانو ته نشه یي مواد ونه رسیږي او سمه درملنه یې ونه سي، کېدای شي چې هغوی د مرګ له خطر سره مخ شي.
مرګ قرار بگیره.
د طالبانو تر دوهم ځل واک ته تر رسیدو څه موده وروسته له اتو میاشتو راهیسې د طالبانو حکومت له بادغیس ولایت پرته له هرات، فراه او نیمروز څخه زرګونه معتادین د دې لپاره راټول او زنداني کړل چې نشه پرېږدي. خو ځینې ډاکټران د معتادینو د درملنې دا میتود علمي او ګټور نه بولي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په بادغیس ولایت کې د معتادانو د درملنې مرکز له اتو میاشتو راهیسې خپل فعالیت بند کړی دی.
دا زهرو کاروان با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. په افغانستان کې د تاریاکو ګڼ شمېر معتادان اوسیږي چې له دې لارې ډیر زیان ورته رسیږي. د تاریاکو زیانونه ډیر عوامل لري چې یو عامل د تاریاکو د زیانونو په اړه د خلکو ناخبري ده. زموږ همکار په دې اړه له ډاکټر فریدون هاشمی سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې تاریاک د نشه یي موادو په کومه کورنۍ پورې اړه لري.
مخدره مواد چې د پنځه کلاس کې ویشل شوی دی تریاک یا عام خرچ ورته د شیره وای معمولا د دې اوپیات په کلاس کې راځي. تحقیقات چې اوس ثابت کړی دی معمولا په دې کې شل الکولوید یا کیمیاوي مواد پکې شته.
هغه څوک چې تریاک استعمالوي دغه نښې نښانې بچي.
اول دغه ګوشه ګیری دی. دا خلک معمولا وړ یوازې پاتې سي یو ډیره داسې تیاره ځایونه معمولا دوی ژوند کې معمولا دا کسان چې وګورو اول بیشتیا ده. دوی ژر ژر د اصالاتو یا نس ناستې کې ډیر شکایت کوي. په دې کې کانګ ډیر شته، یعنی استفراغات ډیر کوي.
دا تریاک په کومو طریقو کارول کیږي؟
معمولا تریاک په درې طریقې کې استعمالیږي. اول طریقې کې د دودې ده، د دود له لازه سره استفاده کی، بل د خلیل لار استفاده کی، او درېم هغه زرقې ده.
که دغه د هر یو د زیانونو په اړه راتوښ په دغه کې کوم یو ډیر ضروري ده؟
هر یو خپل اضرار او زیانونه لري چې سره د سینې لاره نه استفاده کی معمولا پدې کې هغه کوم ساری امراض چې ده یعنی یو سوک بل سوک ته انتقالي کی مثلا تور زیره سپین زیره اچ آی وی ایدز سفلیس توبرکلوز یا سل هغه کسان چې د دودی شکل استفاده کی د خولې سرطان او یا د سږو سرطان معمولا پکې دی
کې پر دغه لنډمهاله زیانونو راترنا واچوي شي لنډمهاله زیانونه شي
په سو سیستم کې دا متاسفانه د فتن سره ته تاثیر کوي مثلا په عصبي سیستم کې دوی تاثیر لري چې خوب لمنځ وړي سره کم اشتیا کوي سره جر جر د باندې د اصالاتو سبب ګرځي په سیستم تناسلي کې د کم قوتي یا ضعف د قوی جنسي سبب ګرځي په سیستم تنفسي کې هغه مزمن همراز وک سبب ګرځي
ځینې خلک بدی فکر کوي چې څو کال کې زه تریاک استعمالوم په مخې اسنه دي کړي زه خو درو جوړم لري او د مهاله ځانونه یې څدي
اوګماله زیانونه معمولا رشدي توپ ده یو څوک چې مثلا په خو په 15 ګرامه تریاق نشي راغله اوس ممکن په 10 ګرامه غته نشه کول رانش بل اغه ساری ناروغي ده کوم کسان چې په اوګماله کې د دین استفاده کې خامخه په دې امراض کې ډیر مبتلا کیږي بل رواني امراض ده رواني امراض بل خصوص افسردګي یا خپګان چې مجددی ته وایي خصوصا اغه جوان خپګان معمولا په دې اشخاصو کې ډیر ده 15% کسان هغه کسان چې جوړ خپګان لري زانوژن هغه یو عامل ده
مثلا ځینې مهندې دي چې هغوی د ډېر کارونو او د ډېر مصروفیت له امله خپل ماشومان په تریاکو باندې غلي کوي پر دغه چې ماشومان باندې تریاکو اغیز کوي
ماشومان معمولا په دې خاطر چې د سیستم مقاومت دفاعي وجود لږده په دوی ام نشه جر رازي او ام کوم هغه سیستمونه چې دي متاسفانه کېدای شي دي ته ضرر ورسي مثال په توګه یو غټ سری کېدای شي چې 100 میلی ګرام د مواد مخدر خو سنتریان په وجود کې دومره اثرات لکه چې 1 ګرام یا 2 ګرام یا 1.5 ګرام په کوچنۍ کې باندې راولي په غټانه کې باندې دومره نه راولي
که پر امیدوار خو باندې تریاکو د غیزو په اړه معلومات راکړي
اوس تحقیقات دا ثابت کړی چې چیرې یو مور بارداری یا عملداری په دوران کې د مواد مخدر نه استفاده وکړي دغه د وینې لاره کې د شخپل کوچنۍ ته هم انتقال وکړي یو موضوع دوم کېدای شي د پروسه د ولادت هم اوجده کی دریم د تنفسي لاره هغه کوچنۍ چې تولد کیږي د هغه نه د استرس تنفسي سبب ګرځي یعنی د فتن هغه اکسیجن لمنځزي چې چیرې په خپل عملداری په دوران کې استفاده وکړي یو هفته وروسته د طفل تولد سي 15 تر 18 هونه ورسته د دې اثرات چې موږ مور په دوران کې استفاده کړې دي د دې په وینه کې شته سوی اشکال مثلا طفل کې پیدا کیږي یا لاس نه یا سترګې نه ده یا پزی مشکل پیدا کیږي یا قلبي سوری پیدا کیږي
هم خلک وایي چې تریاک د هر درد دوا دی په دې اړه تاسو نظر څه ده
معمولا استفاده د مواد مخدر د امدی زاینه شروع کیږي کوم کسان چې ما استفاده د مواد مخدر کړی د دند راځي چې نن یو زایم درد د سو هغه دود وس کوم مثلا یو سو چې مثلا غواړي کوم خپګان لري د دې خپګان لري چې معمولا د دین استفاده کی دا یم تفریح مراله د ته مجبور په تبابت کی زه د دې طرفدار نه یم چې د عام خلک هغه د درد لپاره د خپګان لپاره د خوشحالي لپاره د دین کار وکړي
ځینې کسان په دې باور هم دي چې د تریاکو استعمالون کې ژر نظر یې دی فکر کوي چې ولا ممکن تر ډیرو پورې ځوان پاتاسو ستاسو نظر په دې اړه څه ده
دا متاسفانه یو غلطه مفکوره ده یو غلطه باور ده استفاده د مواد مخدر یو سو دقیقې یو سو ساعت د پاره یو کاذبه خوشحالي سره رامسته کی خدا دوامدار نه وي
ما سره زیاتره متادینو سره خبرې کړې دي غوی وای شواله ما د جنسي قوت په خاطر باندې مې دا استعمالول د خبره د دوی سم ده
مواد مخدر به خصوص تریاک سو مهم ماده په وجود کې هغه تولید لمنځوړی یا کمی مثلا مسور مونلرو یو اف اس اچ ال اچ او تستوسترون چې په بدن کې د قوی جنسي ډیرولو او دغه فعالولو د برخه لري ما استفاده د مواد مخدر د سور مونه مقدار په وجود کې تیتای د سیستم د بدن کې مچیر وګورو موږ تاسو په مخس کې یا په سر کې یا غدېشته نخامه پنامه یادیږي پاگه که سو تقریبا نه هورمون افراز کیگی یا تولید کیگی دقیقا دو دانه یا الیچ و افسیش ده ده هم پا خیزه که هم پا نارینه که پا خیزه که دقیقا اگه ده تولید سبب گرزی خصوصا پا تخمدانون که تاثیر کهی پا نارینه که دو تاثیر لری اول د نارینت اسپرم مشدی ته وای نطفه پاروی کی وای معمولا د نطفه سبب ګرځي نس کیده چې پراتلو کی خزه امیدوار اوسی او د اقامت یا بیولوژي سبب ګرځي.
په مرکه کې مو واوریدل چې د تاریاکو نشه موتاد تجور خفګان پیدا کوي.
آیا په هیدلس آیا په هیدلس متعجل څنګه د نشي مواد له تنوع څخه ځانونه وساتي؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان پوپل خبرې واورو.
د دې مخنیوي پاکله مونږ وایو یوازې د طبي لحاظه د طبي پرسونل هم نشي کولی چې ټول عقایق ټول هغه طبي ټیکې چې دي دا یو مریض ته یا یو معتاد ته ووایي. دوی مخدره توکو نه تاثیراتو نه باید پوه شي، لکه رادیوګانو تلویزیونګانو د تاسو خپرونې لارې نه دوی ته باید افهام و تفهیم وشي چې بد تاثیرات یې دغه ده. او بل دا ده چې کورنۍ هم مجبور مکلف دي چې هغې باید تر څارنې لاندې ونیو ورشي چې کوم رقم مواد دو استعمالي، او کله کله د دې جیبونه باید هغه وشي سارانه تر سارانه او کنټرول لاندې ونیول شي چې دوی زرورق ګرځي او یا بل ورځ د دوی په جیبونو کې هغه ویني پچکاری وستنی ویني دانو خود هغه خی چې دانو بل توکي هم استعمالي مخدره توکو استعمالي. او بل مهمه خبره ده چې خپل مریض پوي د عوارض جانبي دمدغه دواګانو باید پوي چې هغه استعمال نکي.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځني سپو خبريږي او اوس ته خاطرې وردی د ننګرهار ولایت زرمیناله څو کالو راهیسې نشه کوي. دا وایي چې د 15 کوټو کور یې اوس پیره سوی دی، د خلولو لپاره هیڅ هم نه لري او خپل اولادونو سره پر خالی غولې ژوند کوي. دا چې زرمینه ولی او څنګه معتاد شوه او د نشول عمل نور لس ډول ستونزو سره مخ شوې ده په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
نشي باندې خود سیاخته شوم چې اول خو مرور پوډری و کوم ورځ به چې لاړو موږ سره پاکستان کې وو بې دلته چې وادم وو کېده خو اتره پو هاپین پیدا کېدلو تاریخ بس ام ډېر استفاده نه دینه کول خوند مکوله دی خو پخته و بی دغې نه سیسته نور نه کېدله زمام تاریخ شروع کړله تاریخ مې شروع کړ یو نیستی نداری را باندې ډېره دله هېڅ شی هم په کوټه کې نه وله نه مزر پو نه مکاسه وه بس غیر همدغه ما به ویله م په کته هاپین واچو موسم لم او دا خوونه مده پلاستیک یو شی نیم بیراجه مکه د بچو م بچار څومره ګل ټوډه راوډه ما وی وډه لګره رالته بچل مترې تا وی وډه خرڅ مکړه بس په دې باندې ما ځان ته یو خړه غوند شی نه ما پودر دی ما غم براو خسل قرار بو ته ناس ما چل ما د غنه شروع کړی د سخت نم شروع کړی دی ما د سینې دی شروع کړی چې یو مستای نه ما شروع کړی دی زه د سی بیچاره يم چې ما دی 2 روپۍ دره کور کینه لګیږي به خې د سیم لکه لیوانی په شانت زک کینم ټول ورځ ما سوچو فکر ته اټس نه پوی ځان باندې چې دا دنیا په څه حالاتو کې ده ګره به سماچار سوم پوډر و ما هغه سره م سوچ دی هیڅ نور نه پېږم لکه لیوانی په شان دی نه د کور نه د ژوندۍ نه د حال نه د مال کور لاړو تبا شغه دی سنانې خو سپیری دی بس چې دا عمل مشروع کې بس هر نه دی یاد نور وته لو پینځه کوټی مالو مالو الاړو نه در بدر خورې په سر شوم شمان مچره د نګیږي دی چې منشته غیر خدای مشته وي او زه نه د ډوډۍ نه خبرې مانه د ترکارن دوه مشمان موسم کور کې هم خوونې مشم مریضان دی پراته دي کور د خدای پاک په چا باندې نه ورانې ما باندې آباد کور وران دی بس زه د مجبورې نه چې دی بس دا عمل کوم ډیر مجبورې یم د سي مجبورې یم چې لار برو ګورم څلور دیواله دغه 2000 روپۍ ته زهران شم بیا هم د بچی لار بر شي وي تی باندې څه کوه دي تم نشه باندې راغله لی سبا ته مونږ هم پیرازو ما هو ته مې دې دنیا کې هیڅ نور نه غواړم د الله نه بس همدا غواړم چې همدا پوډر په کتو سکوم نور قرار سر کېدم او ګانګ سو داسې پوهېږم خو یو ناڅاپه چې زړه م راتنګ شي اوس بیا لاړ شم چل مترې نه بس هماغه راوړم ځان ته بس همغې ته کېنه سوچ مې غلط شي کېنه ټوله ورځ څلورو دیوالو ته دغسې ناست یم په کوټه کې بس دا پلاستیک ملاستیک د کاغذ م چې بچي راټول کړي کور ته یې راوړي زغتی نوې سمې ست خار سګ مغوی ما ته سې د سګوري اون د وخ کې په مخ باندې روانې وي تو ولې د سګې ما او ته نور هم زندګی کې چین دی پاتې شوې اټس مې د ژوند نور تیرې ما خاون مم هم د سې وای زم هم د سې وای په ټول ورځ هم د سوچ او فکر کم د سې ناستو.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې زرمینه اندېښنه لري چې د دې او خاوند له لاسه اولادونه هم پنه شو اخته نسی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړې؟ په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې نذیر ناڅاپه د خپل کور مخې ته د خلکو شور او غال مغال اوري. کله چې د باندې وروزی نو ګوري چې د دل زوی جمال سره د وسړی جنجال دی. جمال تر گریوان کلک نیولای ورته وای چې زرک وزما تاوان راکړه. دا چې جمال یو ولی تر گریوان نیولای د څه شي تاوان ځینې غواړي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا شیطانان ماشومان وګوره چې لاره یې نیولې ده، اوس به بیا د دوی له لاسه څنګه تېرېږم.
والکانو هغه د جمالی پوډری راغی، الې ټیکې را واخلې چې درنه لاړ نه شي.
د خدای پار د مم ولی څه بد مې درسره کړي دي. تاسې ودرېږئ، زه به اوس درسره ګورم چې په دې تیږه مو سرونه در مات نه کړم، نه مو پرېږدم.
والکانو دا نو موټر هیڅ چاره ماته کړه.
کاکا هغه خیرن جمالې په تیګه وښته.
والکا ودرېګه، چیرې داسې پیغام روانې؟
انجی صاحب، د کوڅې هلکانو ډیر په تنګ کړم، په تیګه یې وښتلم. مام په دوی پسې تیګه وغورځوله، هغه ستا په موټر ولګېده.
په دې پلمه دې نه پرېږدم، زما د موټر ښیښې تاوان به راکوې.
والله که په جیب کې یوه روپۍ هم لرم، د خدای په خاطر اجیسه ما پرېږده.
غلی شه خیرنه، ما خو پیسې ستا لپاره نه دي ګټلي چې د موټر ښیښې به را ماتوې او بیا به په یو بښنې ځان خلاصوې. درځه کور دې را وښیه چې له پلار سره دې خبره سپینه کړم.
اجیسه ګریوان مې خوشې کړه، خدا دې کور ته درسره ځومه.
درځه درځه مخکې شه. حاجی صاحب، زوی ده موټر کی خرا ما تکړه، دا څه د لاسو او شلو روپو شای نه دی، ډېرې پیسې دي.
حاجی صاحب، زه دا منم چې زوی مې د موټر کی خدر ما تکړه، خو
ته منه، ما ته تاوان را رسېدلی. دومره غټه تیګه وا که زما یا د بل چا پر سر لګېدلې وای خامخا مړ کېده.
خدای دې نه کوي چې ته به مړ کېږي. خبره دا ده چې زما زوی محتاط دی، دا کار یې قصد نه دی کړی، ماشومان یې تنګوي.
نو دا کار په ما پورې څه اړه لري؟ تاسو پوه شو د کوڅې هلکان مو ما ته بس ما د موټر تاوان راکوې.
ګوره حاجي صاحب، زوی مې له تا سره شخصي دښمني نه لري او نه یې دا کار قصدا کړی دی.
اوه وای پکه، دا دې لا بله سپکه، ولې مو لیونی په کور کې نه ساتئ چې کوڅو کې مو خوشې کړی دی؟
حاجي صاحب، خبره دا ده اجمل بیچاره چې هره ورځ له کوره ووځي د کوڅې هلکان یې ځوروي. که بد وایم، دا دې زموږ د کوڅې دکاندار شمس دی وایي.
ښه سمه ده، اکا ته ووایه څنګه کیسه ده.
حاجی صاحب، زه څو کاله کېږي چې په دې کوڅه کې دوکان لرم، د ده هر ورځ دغه حال وي. کیسه داسې وه چې هلکان او اجمل سخت په عذاب کړه، آخر یې تیږه پسې وویشته چې ستاسې په موټر برابره شوه.
واجی صاحب، د موټر ښیښه بلا پسې زه تاوان نه اخلم. سبا به یې څوک وژلی وي او په لوی جنجال به یې اخته کړی یې. زوی دې له کوڅې څخه را وګرځوه. واجی صاحب،
حاجی صاحب، ستا خبره پر ځای ده، کور دې ودان. زه ستاسو ټولو په مخ کې وعده کوم چې د زوی علاج به مې کوم او له کوڅې څخه به یې هم را وګرځوم.
خدای دې خیر
درکړي. کور دې آباد،
تاسو مننه.
وروره، کور دې آباد چې د ښیښې تاوان یې وانه خیستو. دایم غریب دی او زوی ما هغسې معتاد دی، د دې وروسته به انشاءالله چې د کوڅو را وګرځئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ. ازادي راډیو.